ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمه برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه 8 سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وایي چې دغه عملیات تیره ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه د آسفرین ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث ته خراغلاست وایم. په نننی بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی. دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي، او د افغانستان پاکستان اړیکې به په راتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانه پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه، دا ښېګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه، ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې، او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده، او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو، خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
سی اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلله، د اسلام لنګه هم بلله، او نن بیا مهاجر ستاتر وطن زیاته مهاجر کله ستاتر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوڅه کې پروت یو بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان وویل پاکستان د یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د ده په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخوا پاکستانی چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بې اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې څرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکی لا پسې ترینګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترینګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوششونه مستقبل پاکستان اور افغانستان تعلقات افغانستان ماحول نیولو سرا اگر کریں گے بیان وغیرہ دے گور ادا خبر ممکن خون لگی ہو زن وقت انسانی اور بشری مسلو نہ سیاسی مسئلے جڑی
پاکستان د څلور لک افغانان لخپلی خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي.
راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او راستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې خبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو ورستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واوري د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکړم.
علاوه سره سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو، د پاکستان استبلیشمنت او بلاخره پاکستان ته څه نږدې دي، هغوی چې کوم سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، دغه ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل، بیا را لېږل، یعنی بدې بدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاصې غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول و ورسپارل و خلیصالا کول و او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوای منلی، ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه ولاړو هغه وداسې او حاکمیت چې شل کال د دې مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و، هغه څنګه ورته ورسپاري؟ نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم، مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته، او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخي د تاریخي دښمن کور ته پناه وړه ده، لکه چې کله خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلی او خپل د ملي ګټو پر مبنای تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات او خودر شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې، او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو، که دا په اصطلاح نور وسایل وو، که دا ټانکونه وو، که دا تیاری وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې و، د استخباراتو په لاس کې و، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته وو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو، داسې ترخي تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې ده، د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي هیرولی، دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولې دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منل وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري، او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي، او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کوي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسي، زه خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړي توګه په دې اخرو کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیاني ورخطا کړي. کدا د کوشتې په مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، او په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بای تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا غشيان دي چې اوسنی پاکستان چارواکي هم دیته اړستلی دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګر چې داسې مهاجر نو چې دوی په برخه کې وخو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو، او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس سر کېږي نه، او افغانان ته په کار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بله موضوع دا ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله من دي، او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هم وخت مخکې ویلی وو، او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی، بلکې خپل متقي خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی، او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الی په توګه باندې کاری او تر اوسه باندې په دغه پالیسی کې چې فشار راوړي کامیاب شوي. ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بختی دادا چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته دا پالیسی چې ورکړ شوې ده، نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنت ده، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي، نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته را خلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، هغه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې د وینوی ډلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرفه کړل شو. برطرفه نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نورسه په پېښور کې د کولوردو مشر ترېږي ورسته دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډه کودتا خپل په مابین استابلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشي او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونی ول شول دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځري کول په پاکستان کې په خپل یو تغییر راغی چې د دې تغییر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه یو څه سره خراب شول. نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي، خو زما اندېښنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې دومره تعهدات په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي تر هغې وروسته دوی دا کار کولی شي نو دوی
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پي چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي، دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالی دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې، څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ هغه نشو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولي د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بله حربه وه چې دوی وکاروله، لیکن دی بل اړخ دوی سنجولی نه وو. زه فکر کوم چې د دوی خپله هم په تاوان باندې تمامه شوه، هم ډېر بدنامه شول په دې کې، هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نورې هم هغه د دې خپل وفادار کړي، هم د دې پر خلاف کړل چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چا افغانان ډیر د مجبوریت شپې بتیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شوی دي، نږدې نیم میلیون تر اورسه خبره څلور لکه نو وختله، یعنی هغه مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کېږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شوه، د افغانستان د اوسني حاکمانو په ګټه تمامه شوه، بلاخره د افغانستان د راتلونکي په اکلام. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی دوه ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصلې باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې راوي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وای چې مرغ زیرک د دو دام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړه ییز لار ونیوله هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو، او که اوس حال اوسنۍ حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ د نظامی لحاظ د مذهبی او سیمیز تورنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خخ دی، که تاسو نن هم اوریدلی پرون هم اوریدلی خامخا په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوي. د مسؤلیت نه افغانستان لري، نه نور ولسونه لري، نه نور هیوادونه لري، دا خپل د دې کړنې دي چې دوی مخ ته راځي، دا چې ته دوی کړې دي هغه بری دي، لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغومره ریبلی شي، دا معنا لري دا خبره، دا تاریخ هم ښودلی ده په پخوا هم، موږ به بېشکه چې اوس ډېر په بد حالت کې یو، لیکن که ورځ راغله دا به ډېره سخته ورته وي. دا اوس یې فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکومې افغان خاورې پښتنو ته یې حتی د پېښور د کوټې پښتنو ته یې د ویزې سیستم را ایستله چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي نو د ویزو په اساس به ځي هلته. دا پخپله داسې ډار ده چې دوی ټوله لمنه یې نیولې ده، او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، د سراج الدین اخاني خبرې چې د پاکستان دغه پریکړه غیر عادلانه بللی، او ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره، البته ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان را باسی چې د پاکستان خ نه پری کیږي. همدارنګ زین نور کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه سرګندونی لک څه ځان بلل، یعنی ویل چې یو میاشت په دې مسلې تیر شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي لاخې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګ اسماعیل صادقی لیکلی یقین نه کوي چې دا وړې دي شړی شي، دا هسې ګاب دی ویل دي. همدارنګ لال محمد لیکلی دی پوره یو میاشت وروسته تند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین حقانی له خبرو سره. همدارنګ ځینې کسانو بیا لیکلي دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګ عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وی هیڅ نشته خپلو کې جوړ دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله منیم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خواهی بیایي که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنیو طالبانو په اړه ما ویډیو وکړه. که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنی. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغې د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د صبغت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دوی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنټ سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښې مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه ده چې هغه په هیڅ صورت سره اوسنۍ حاکمیت کبل هر حاکمیت راشي هغه منلی نه شي. زه فکر کوم حالات همداسې روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامي تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده، تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالی په هیڅ چانه موږ نشو هیرولی، پخواني نسلونه هم نه هیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هیواد ملي ګټې غوټي خوړلې، خاص کر د افغانانو. دا بیخي ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سر وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو، خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او با ارزښته شوي دي. بې له شکه چې په تېر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي، د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغې د سرس په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلارانه میراثونه په کار واچوي د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان باید په دې وپوهیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اورېدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.